روغتیا د ژوند شتمنی،
صحت او زندگی.
روغتیا د ژوند شتمنی پروگرام درنو اوریدونکو السلام علیکم. ستړي مشه، زه صفی الله ستانګزایم. تاسو دغه پروگرام ته خره غلاست وایم. په دغه پروگرام کې د پولیو د پیخو د زیاتیدو د اندیښنو په اړه باندې له متخصص ډاکټر سایبانو د پولیو د کمپاین له متخصصینو سره خبرې کوو. د روغتیا نړیوال سازمان WHO ویلي په تیرو څلورو میاشتو کې په افغانستان کې د پولیو یا د ماشومانو د ګزارن مثبت پیخې د تیر کال د ورته مودې په پرتله څلور چنده زیاتې شوې دي. دغه سازمان بیړني کمیټې وړمه پنجشنبه په خپل راپور کې د پولیو د وحشي ډول خپرېدو په اړه اندېښنه وښوده او وی ویل چې په پاکستان کې، چې د افغانستان ګاونډی هیواد دی، دا پیخې دولس چنده زیاتې شوې دي. په افغانستان کې هم یو شمېر کورنۍ تاییدوي چې ماشومان یې په پولیو اخته شوي او د بدن یوه برخه فلج شوې ده. د وروستیو شمېرو په اساس باندې په پاکستان کې د اپریل تر درېیمې تر دیارلسمې سږکال هلته د وحشي پولیو د ټایپ شپږ پیښې راپور شوې دي. خو په 2023 کال کې هلته د دغه ډول پولیو پیښې څلور او یو ته رسېدلې، کسام چې په څلورو میاشتو کې دا کمښت ښیي. خو اندېښنې شته چې د پولیو د له منځه تلو په برخه کې کمپاینونو ته پکاتو او د کمپاینونو په وړاندې خنډونو ته پکاتو ممکن په پاکستان کې بیا دا پیښې راځیات شي. اوس په افغانستان کې هم د راپورونو په اساس د اپریل تر د 11مې یعنی تر نن پورې په د پولیو د وحشي ډول یوازې یوه پیښه ثبت شوې ده چې هغه په بادغیس کې وه او یوه 15 کلن نجلۍ فلج شوې وه. اندېښنې شته چې ممکن د افغان کډوالو په بیا راستنېدو سره له پاکستانه د پولیو وایرس لا پسې زیات شي. څلېرشتم کال کې بیا د پولیو 15 پیښې ثبت شوې وې، که څه هم چې ګڼ واکسیناسیونونه هم وشول. لومړی به په دې رابطه باندې یو راپور واورو، تر هغه وروسته به بیا له ډاکټر سیبانو سره خبرې وکړو.
په داسې حال کې چې په افغانستان او پاکستان کې د پولیو د پیښو زیاتوالي اندېښنې راپارولي، یو شمېر افغان کورنۍ وایي ماشومان یې ګزارن وهلي او فلج سوي دي. د پولیو یو قرباني ماشومه د غزنی ولایت د جاغوري ولسوالۍ اوسیدونکې ده. د دې ماشومې مور چې نه غواړي نوم یې خپور سي، د غږ بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل.
زمامو شوندري کدن دی ډاکټرانو ویلي چې پولیو د ګرځېدلې نشي، په خېو لاسونه حرکت نه لري چې ودرېږي، همداسې د خونې پر مخ اوږد پریوتی وي.
هرې وا چې د خوست ولایت اوسیدونکي دا وایي د دوی د ګاونډیو یو ماشوم ګزارن وهلی چې ورنه زوریږي.
زموږ په ګاونډ کې یو کس و چې د هغوی کورنۍ مشرانو دا نه خوښوله چې ماشومان ته باید واکسین ورکړي، نو بیا د هغوی یو هلک د پلی په ناروغۍ باندې اخته شولو چې یو پښه باندې فلج شولو او تر اوسه پورې هم له دغې ناروغۍ څخه کړېږي.
دا افغاني کورنۍ په داسې حال کې د خپلو ماشومانو له کړېدو ځورېږي او ورته اندېښمن دي چې د روغتیا نړیوال سازمان تازه ویلي چې افغانستان کې د پولیو مثبتې پیښې د تیر کال د ورته مودې په پرتله څلور چنده زیاتې شوې دي. د دې سازمان بیړنۍ کمیټې د اپریل په 10مه نیټه په راپور کې د پیښې د پولیو وحشي ډول په نوم یادې کړي او ویلي دي چې په پاکستان کې دا پیښې دولس چنده زیاتې شوې دي. د WHO د راپور له مخې لږ تر لږه نښه مثبتې پیښې په افغانستان او یو بیا پیښې په پاکستان کې ثبت شوې دي. دا سازمان خبرداری ورکوي چې د پولیو د خطرناک ډول ویروس به په 2015 کال کې هم د افغانستان او پاکستان لپاره جدي ګواښ وي. WHO زیاتوي چې د واکسین د کمپاینونو د نه تطبیق له امله دا پیښې اکثره د افغانستان په جنوب کې ثبت شوې دي، هغه سیمه چې د دغه سازمان په ټکو تیرو 12 میاشتو کې د کور په کور واکسین کمپاینونه پکې نه دي شوي. په 2014 کال کې د طالبانو حکومت کور په کور د پولیو واکسین کمپاینونه بند کړل او دا پروسه جمعتونو او ځینو ځانګړو مرکزونو ته محدوده کړه. د روغتیا نړیوال سازمان دا هم وایي چې له پاکستانه د افغان کډوالو بیرته ستنېدنه په ځانګړي ډول سرحدي سیمو ته د پولیو د ویروس د انتقال خطر نور هم لوړ کړی دی. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې پاکستان د افغان کډوالو د اجباري استلو دوهم پړاو پیل کړی او هر ورځ زرګونه افغان کډوال افغانستان ته ستنېږي، چې دا چاره د پولیو د خپرېدو خطر زیاتوي. ډاکټران سپارښتنه کوي چې ماشومان باید د پولیو پر ضد واکسین سي ترڅو له فلجېدو خوندي پاتې سي. د داخلي ناروغیو متخصص ډاکټر اتولا سیام ازادي راډیو ته وویل.
پولیو یو ساري خطرناک ویروسي ناروغي ده چې د ماشومانو د پنج سبب کیږي. دغه وایرس د ککړو اوبو خوړو د لارې د ماشومانو هضمي سیستم ته دی او د کولمو د لارې څخه جذبېږي او د ماشوم د پنځ کېدو سبب کېږي.
نوموړی وایي دا ناروغي د یو ماشوم له غایته موادو بل ته انتقالېږي او نښې یې د بدن شدید دردونه او د عضلاتو کمزوري ده چې وروسته د بدن یوه برخه ناکاره کوي. د نړیوالې ټولنې له هڅو سره سره افغانستان او پاکستان هغه دوه هېوادونه دي چې د پولیو ویروس پکې ماشومان لا هم ګواښي.
د پولیو د ویروس د زیاتېدو د اندېښنو په ارتباط مو ریپورت واورېد چې اوس کډوالم را روان دي او تر اپریل لسمې پورې شاوخوا 15,000 زره افغان کډوال له پاکستان راستنه شوي دي. نو ورسره اندېښنې هم شته چې ممکن د دغو کډوالو ترمنځ د پولیو ویروس افغانستان ته انتقال او دلته نور ماشومان هم پرې ککړ کړي. په دغه پروګرام کې لکه څنګه مو چې یادونه وکړله د پولیو له متخصصو کمپاینرانو همدارنګه ډاکټر صاحبانو سره خبرې کوو. خوشبختانه چې ښاغلی کمال شاه سید اوس پروګرام سره یوځای شوی دی. د پخوا د یونیسف یا د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق د پولیو د محوې د پروګرام د عامه اړیکو مسؤول او د پولیو د کمپاینونو متخصص دی د واکسینونو. او همدارنګه ډاکټر عطاولا سیام هم ژمنه کړې چې رابشي پروګرام سره به یوځای شي. او ترڅنګ محمد زیار رحیمزای ډاکټر صاحب رحیمزای چې د داخله او اطفال او متخصص دی هغه هم ژمنه کړې چې له پروګرام سره به یوځای کیږي. ښاغلی سید ډېره زیاته مننه چې پروګرام ته راغلی. سلامت اوسئ. غواړو وپوښتو چې د کډوالو دغه جبري راستنېدل چې اوس تر 15,000 زیات کسان راستانه کړی شوي دي، دغه د پولیو د قضایاو په زیاتېدو کې څومره مهم رول لوبولی شي او څومره د اندېښنې خبره ده؟
سلامونه تاسو اوریدونکو ته. بلې، کوم افغانان چې بیرته افغانستان ته راستنیږي له پاکستانه، دا به د پولیو ناروغي د انتقال خطر له ځان سره انتقالوي، ځکه افغانستان او پاکستان هغه هیوادونه دي چې دا ناروغي پکې پاته ده. او په خاص ډول باندې پاکستان ته که موږ تیر کال کې وګورو، 2023 کال کې په پاکستان کې 4 د پولیو مثبتې پیښې وې، او هغه په جغرافیایي موقعیت د پیښو که موږ وګورو، په هغو سیمو کې دا پیښې ډېرې رامنځته شوې چېرې چې ډېر افغانان هم اوسي. نو د دې ناروغۍ د انتقال خطر افغانستان کې قسم ناروغي شتون لري، خو د دوی د راتګ سره به دا خطر نور هم زیات وي او د ناروغۍ د راوړلو چانسونه ډېر دي.
ډاکټر صاحب، یو مسله دلته مطرح کیږي چې دغه افغانان چې په کوم ځایونو کې اوسېدل، په کمپونو کې او نسبتا له ښاري سیمو هم لري، او فکر کوي چې دوی ته په کافي اندازه باندې د پولیو واکسیناسیونونه رسیدل، هلته تطبیقېدل د دوی په سیمو کې کڅنګه یا د نورو ځینو حقوقو په څیر یا مزایاو په څیر چې کډوال ترې بې برخې او د پولیو په مسله کې هم ناغېړي کړي د پاکستان حکومت؟
نه، د پولیو کمپاینونه سالته تطبیقیږي، هغه که پاکستان کې تطبیقېدل افغانان چې کوم ماشومان دي دا خو د ټولنې برخه دي، او هلته کمپاینونه زما د معلوماتو په اساس په پخوا کلونو کې سالته کې افغانان اوسي. هر کمپاین په ترڅ کې په هغه سیمه کې بول دوی به هم واکسینېدل، ځکه کوم ماشومان چې ته پرېږدي په هغه سیمو کې که هغه د هغه ځای اوسېدونکي ماشومان وي او که مهاجر ماشومان وي هلته په کمپو کې اوسي، نو هغه خطر ټولو ماشومانو ته دوی متوجه کوي. نو په دې اساس باندې دوی هلته د کمپاینونو تر پوښښ لاندې وو او هلته به واکسینېدل په دې کمپاینونو کې. داسې د کمپاینونو کیفیت په کوم ډول وو په دې باندې به نو هغه څوک به ښې خبرې کولای شي چې هلته په پاکستان کې په دې کمپاینونو کې کار کړی.
ډاکټر صاحب، دی لوکل یا سیمیز روغتیا پالان څنګه په دې توانیږي چې دغه د کوم کسان چې راکړه شوی دی یا بې ځای شوی دی د دوی دوامدار مراقبت وکړي او د پولیو واکسینونه هلته تطبیق کړي شي؟ فکر کوي په دې کار به برلاسه شي که څنګه؟ لکه همدغه اوس چې 15,000 کسان را اخراج شوي دي، فکر کوي چې واقعا به د دوی ټولو صحیح نظارت وشي که څنګه؟
زما په نظر خو وایي اوسي، ځکه په افغانستان کې خو تاسو کومې خاصې ستونزې نسته، د حرکت ستونزې نسته، د تګ راتګ ستونزې نسته، د نامنۍ ستونزې نسته چې کومو خاصو سیمو ته څوک تلای نشي. بله خبره دا ده چې پولیو د منځوړلو پروګرام د افغانستان ته چې کومې لارې له پاکستانه راځي په دې ټولو لارو باندې موظف ټیمونه لري، او د دوی ټیمونو په واسطه دا خلک واکسینېږي، او د دې ترڅنګ کله چې مجرو دی لړۍ را پیل شوی ده. دوی باید هلته ټیمونه موظف کړي وي، ځکه د پخوانیو تجربو په اساس ویلی سم دوی به ټیمونه موظف کړي وي، او د دې خلکو مراقبت ډېر ستونزمن نه دی، ځکه معلومدار دي چې کومو سیمو ته ځي، او د هغو سیمو ټیمونو سره بیا دا دوی په تماس کې کیدای شي. نړیوال روغتیایي سازمان، یونیسف، یا د پولیو له منځه وړلو پروګرام مرکز هغو ته ویلی شي چې دا خلک ستاسو سیمو ته زین ولته تر مراقبت لاندې وساتئ. نو دیل تخپل د مراقبت تیمونه لري، د سرویلانس سیستم ټول افغانستان کې لري. زما په نظر دا به ستونزه و نه وسی.
بلې، مننه کوم ډاکټر صاحب. اوس به یو اوریدونکی راوخلو چې همدا اوس زنګ راولې دی، د موږ دایمي اوریدونکی دی، بیا به ورسته بیا خبرو ته دوام ورکوم. مهرباني وکړئ خپل نوم واخلئ، او د پولیو پر اړه باندې کوم پروګرام موږ لرو په دې اړه کوم نظر لري یا پوښتنه.
قربان سم استانګ دې صاحب سلامونه تا ته وامه د ازادي راډیو ټول کډر من اوریدونکو ته لاندې وکړو چې جوړ به ساتل حد تعلیم د هلمند ولایت ته.
وعلیکم السلام. تل صاحب مهرباني وکړئ، موږ د کډوالو لبیا راستنیدو سره د پولیو د خطراتو په ارتباط خبرې کوو له ډاکټر صاحب کمال شاه سعید سره، چې د پولیو کمپاینر دی، متخصص دی په دې برخه کې. او نور ډاکټر صاحب هم راځي. د تاسو څه خاص اندېښنه شته په دې اړه باندې چې کډوال راځي خپل اصلي سیمه ته؟ هلته څومره د دې خطر شته چې له پاکستانه دغه ویروس راوړي دی خواته، او دلته ماشومان پرې ککړ شي؟
قربان سم قانونګي صاحب، بالکل. نو موږ د خپل حکومت سره غوښتنه ده، په خاص توګه د سیاتنې والا سره غوښتنه ده چې دا سیار چې مونږ دی حالته مثال د خبرې دا کم کډوال چې د پاکستان څخه راوړي، ک مثال د خبرې د تورخم د لار راوړي، ک د سپین بولډ د لار راوړي، ک فرار سره حدیث مو باندې راوړي، دی باید حالته تیمان مثال د خبرې ورو جوار د مخالته کې پونه وته جوړ کړي. ابل ستولا خان ویل صاحب محترمه، په خاصل ته د کلیوالو سیمو کې خصوصا د زمرد هلمند په ولایت کې چې بداغه د پولیو کارکونکو را له پانګزې صاحب دا کوښنه چې مثال د خبرې دا واکسین دی ورکړي، دا د ګزار ځان واکسین دی ورکړي، بیا به ورسره د دې ورځې درې ورځې بار د کلینیک څخه حیاتان داله دلته به سروي وکړه، په داخله کې به پښتنه وکړه چې راستا چې کلی ته د پولیو کارکونکو درغلي د کنيز درغلي کچیر هغه کارکونکو چې اسمه ته ورغلي وای، مثال ماشومان ته د پولیو واکسین ورکړي، دا خوشاله ده کبه بیا یو ماشوم یا دوه ماشومان پات وای برته د مثال هغه کلینیک څخه نو دغه په سرواسول چې ورته په پلاني کلی کې په پلاني او ځکه مثال د خبرې دغه ماشومان پاتې دي د پالیو تاسو ورور سوي. نو زما د حکومت هم دا غوښتنه ده، د سیټانی والا سمم دا غوښتنه ده چې مثال کړه په خوا په ترتیب د پولیو واکسین نه یوازې چې مثال د ماجر روان دي، زموږ اندښنه ده چې په کلیوالو سیمو کې وسه ماشومان د ګزان د پولیو د واکسین څخه به برخه پاتې ستاندې ته محترمه.
بله، مننه کوم تل صاحب. البته یو بل اوریدونکو هم شته، هغه به اوس راوخلو بیا به خبرو ته دوام ورکو.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، مهرباني وکئ صاحب.
مننه اسد الله لودین صاحب، وروره څنګه په خیر یا؟
سلامات اوسې. او اسد الله لودین نه يم، زه صفی الله ستانګ زم، نن د سیاحت پروګرام زمختوړم، هغه رخصت دی. مهرباني وکئ د پولیو د اندازو د زیاتیدو باندې خنو په ارتباط خبرې کو.
بل اسد الله ستانګ زم صاحب، وروره موږ څه سره هم کار مشته د تایید وړ دی، خو خبره ده شته.
سلامات.
چې تقریبا شای چې نور ملګر به دا خبره سره شریک کړي، خو دلته خبره دا ضروره مرسته راډیو ډیر مینوالي دا خو هغه د ورځې نشرات کته سول بوس د ډیر وخت کې چې وروره دا د شپې د و بجو نشرات نست، نو موږ ډیر په دې خو باندې دیږي چې دا به کله الهاس دا معلومات کې پلار تر راځي.
سم ده، د تاسو خبرې موږ یادښت کړل. البته د صحت په ارتباط خبرې کوو، نو بیا هم د تاسو غږ موږ واخیسته، مننه کوم. البته فقط یو ورسته اوریدونکو به واخلو، بیا به ورشو د ډاکټر صاحب کمال شاته یو بل اوریدونکو هم لرو. مهرباني. خا فکر کوم د دې ستوند ده ډاکټر شپ کمال شاه، د غورور چې له هلمند خبري وکړل، د غاک مغواورې د تاسو ست تبصره کپیلری خاو ترخاو کنه، ورسته به بیا نورې پختنې زما تراکمه.
زه فقط یو خبره کول غواړم د دې په خبرو باندې اضافه کلمه. هغه خپل په کلو کې د خلکو او د مندو پلرونو ده، احيانا کچېری کوماشوم تفل سپیکي دا ضرور نه ده چې هغه د پولیو ناروغي لوي، ځکه په افغانستان کې هر کال تر شپږ زرو اوو زرو زیاتې شکمنې د فلج پیښې راپورېږي. په هغو کې شل پنځه ویشت دېرش دومره پولیو اخته ماشومان وي، نور ماشومان چې فلج کېږي هغه نور علتونه لري. نو دوی هلته چې کوم د نړیوال روغتیایي سازمان د سرویلانس د ټیم غړي په هرو ولسوالۍ کې شتون لري، نمرې هر کلي ته ورکړي دي، که چېرې دا شکمنه پیښه رامنځته کېږي هغو ته خبر ورکړي. نو دا به د پولیو له پروګرام سره د دوی مرسته وي تر څو هغه په وخت سره رسیدګي ورته وکړي، او که چیرې دا پیښه د پولیو وي، شکمنه پیښه د پولیو وي، هغه درج کړي او سمپلونه یې لابراتوار ته ولیږي.
سیده مننه ښاغلی سعید. اوس به یو دوه اورېدونکو غږونه موږ خپاره کړو چې دلته موږ ته د واټساپ له لارې راستولی دي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دا زائدی رادیو ټولو کارکونکو او اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. صدوزیم د هلمند ولایت د مرجع ولسوالۍ ته در سره پلاین کیمه. ښه خبره خو دا ده چې پرته تشخیص وسی چې کوم کسان چې ورته ګمارل شوي هماغه کسان باید داسې څېړنه وکړي چې ښه پوره څېړنه وکړي. خود پاکستان کې داسې ځایونه د پښتنو گزاره کوله چې هم هلته واکسین رسیدګي نسوه کولای، نه ورته رسېدل د واکسین هغه کم ټیم چې ورته ګمارل شوی و هغه نسو ورته کولای، لاسرسی نسو ورته کولای. ښه خبر به هم دا وي چې دلته ټول کسان واکسین سي او ښه ترتیب ورته برابر سي، ځکه چې افغانستان یو ستړی ملک دی، بیا نشي کولای چې په اسانۍ سره ځان ځینې خلاص کړي د دې وایروس څخه. نو زه ما هم دا نظر دی چې باید ښه تشخیص وسي او ښه کار باندې وسي پر دې کار باندې. سید السلام علیکم.
سلامونه نیکلی د ازادي راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته وړاندې کوم.
دا چې له پاکستان افغان کډوال په جبري توګه ایستل کیږي نو د پولیو د خطر هم زیات شته، ځکه چې پاکستان کې بیخي زیاتې پیښې سبسوي د تیر په پرتله پنځه ویشت فیصده زیاتې پیښې سبسوي دي. نو امکان لري چې په افغانستان کې هم له د کډوال چې کله افغانستان ته راځي امکان لري چې زیات خطر ولري. راځو د پاکستان د حکومت د اقدام ته زمونږ د خپله د کاکا خیل هم همدارنګه کلیوال هم د ولسوالي زیات نفر هم هلته اوسېږي په پاکستان کې. نو بیا تقریبا نیمایي راغلي او تقریبا نیمایي ورې پاته دي. ځینو خوی چې د شنو کاټو په نامه شنو کاټونه یو رقم کاټونه دي چې دغه مشکل نشته، دوه میاشتې وخت لري. او دا نور زیر کاټونه و هغو ته یې ویلي چې تاسې به وزدې. نو د هغو ورې کوم کاروبار چې د بیخي زیات کاروبار یې پاته د پیسې بندې دي. نو ډېر غټ تاوان د زموږ ستاسو د هېوادوالو لپاره، ځکه هلته یې ټول کال خواري کله بیا شي کله د وزدې
د پیسو د کلو ټیم راغی پور به یې مال ورکول، همدا ټیم به یې ټولې پیسې راکړې. نو
بلې ډاکټر صاحب کمال شاه، کوم خوښې یو بل اوریدونکی شته چې آنلاین دی هغه به راواخلو، بیا به تاسو ته بیرته راوګرځو. مهرباني. اتل احمدي صاحب. وعلیکم السلام. مهرباني وکړئ، د تاسو اړیکه موږ لرو. مهرباني.
مننه، خوشاله اوسېږم ډاکټر صاحب. سلامونه وایم، محمد ربی احمدي یم، بغلان تاسو ته تماس کوم. محترمه جنرو وسیګ محترمه، چې کیا زموږ ګورو د پولو یا مثلا د ګزان موږ تاسو ورته وایو افغانستان کې وګورو. نو سنده شپ موږ د یو جلو غوښتنې لرو، یعنی د روغتیا په اړه خلک چې نه کوم ملکو ته دی روغتیا په اړه کې تقریبا واکسین روسي خلکو ته. نو دې فکر کوي چې افغانستان کې چې په ټولو کې وګورو دې چې خاص دی وایي باید موږ د واګان یعنی د شتل دی دی ما په نظر البته د تر څنګ دا سوال ده د دې خپل د شرکت د سيزون د ساتي. البته وګورئ چې کله دا کله ډیر عجیب ډیر خلک پات کیږي او کارمندان چې د غوسن د خاص دی هغه نه پکې، یعنی څه دی هغه کوي او نیم هغه په نوخې ما کوم څه چې دی نه دی په ټول کې وګورئ لکه پاکستان چې وګورئ لکه افغانستان چې د کوم بل ملک هم د سفر مرکز دی واسي په دې دایمه معاملې کې ستدا.
نو دغه خپل د وطن خلک یا حکومت یا روغتیا وزارت دا باید جدي وشي. یعنی دا څومره دغه ترشتام نو ورسره دغه ماشوم وا چې دغه سره سندې سمستر ډیر او ګلې ماشوم وا د څه په فالش وای نو خو ته به سوال راي وقت نامر دغه د مرز بدرات له بجوی حکومت یا روغتیا وزارت یعنی دغه کوم چې موږ سره خارج نه راځي یعنی مسجد دبليو شو یا یعنی سپتاسيات کې دا پاتې موږ د سر امانګي ولر تقریبا چې وکړ وسی منظم یې نه جماعت جماعت یا کور په کور خو مقصد دا شته چې دا باید نابود شي یعنی باید دا وره شي ډیر کړو شو دا نور کیږي نه ځاتیږي نو خپل باندې ما دا نظر محترم
ډیر مننه احمدی صاحب ښه ډاکټر صاحب کمال شاه سید دوی خبرې تاسو واورئ که څه تبصره پرې لرې مهرباني کنه یو بل پوښتنه زه دلته غواړم مطرح کمال تاسو نه پوښتنه دا ده چې دغه کډوال چې راځي د دوی ترمنځ دغه د واکسین د نه کولو عادت څومره جدي دی ځینې افغانان ځینې کورنۍ لا هم د پولیو د واکسین په وړاندې حساسیت لري نه غواړي البته دا راپورونه موږ لرو خصوصا د پاکستان په لور پروتو سیمو کې هم دغه پیښې شوې دي په افغانستان کې هم دغه مسله شته فکر کوي دغه اوسنی نفوس چې د افغانستان بیرته راګرځي له پاکستانه دوی بایا په خپله خوښه باندې دغه کار ته حاضر شي یا ځینې داسې هغه وي چې دوی به پښه نیولې به دغه کار ته مخته کېږي څنګه
دا ستونزه خو په افغانستان کې نوې کسان په افغانستان کې د پولیو ناروغي د واکسین کولو سکم کسان چې انکار یې کاوه پولیو واکسین نه کولو غوښ مر ډیر کم وو په پرتلیزه توګه کوم غلطه په پاکستان کې وګور پاکستان کې دا ستونزه یو څه ډیره وه نو داسې کوم افغانانو سرستنی کې دا کتل غواړي چې په دوی کې څومره شمیر هغه کسان شتون لري هغه کورنۍ چې واکسین نه کوي نو کله کچېری د دوی شمیر ډیر وي دا به خپل
فکر کوم د کمال شاه سید صاحب شمیره بنده سوال ټلیفوني موږ به کوشش وکړو بیرته دوباره وصل شوي سید صاحب مهرباني وکړئ
او نو دلته افغانستان کې هم خلک وته ستونزه جوړیږي ستونزه بداسې جوړیږي چې هلته نور خلک له ځان سره کېدای شي هغه نادرسته خبرې چې دوی اورېدلې یا دوی په باور لري نور خلک هم د واکسین انکاري کوي نو دا هلته د افغانستان پروګرام د شته باید حل لاره پیدا کړي آگاهي زیاته کړي خلکو په پوهاوی باندې کار وکړي تر څو خلک په کافی اندازه سره په هواوی ولري ځکه سوالونه حل تر پورته کیږي په یو شی باندې کله هلته په کافی اندازه سره معلومات شتون ونه لري د معلوماتو خلاوي نو د معلوماتو د خلاړ کولو مسولیت هلته یونیسف نړیوال روغتیایي سازمان او د پولیو د منځورولو پروګرام لري چې دا خلاوي دوی باید دقیق
مننه کوم ښاغلی سید یو مسله ده چې د پولیو د کمپاینونو په وخت باندې اوس شکایتونه دا و چې د طالبان حکومت د پالیسی بدله کړې ده د کور په کور په ځای اوس د جماعت یا مدرسو مسله راخسته چالت به ماشومان واکسینې یو دی مسلې ګڼ خبرګونونه پارولی او چې خلکو ویلز موږ ماشومان به پات کیږي یا لرو پروتو سیمو کې جماعتونو ته ډیر خلک نشي تللی په همدې خاطر به ماشومان په هرې دوره کې پات کیږي فکر کوي دا مسله هم جدي ده د پولیو د پیښو په زیاتېدو کې څنګه
دا یو ستونزه ده په لوی سر کې کورته وګورو دا یو جدي ستونزه ده خو د پولیو د مزورولو پروګرام باید خپلې نیمګړتیاوي د دې شي تر سوري لاندې پټې نکړي ځکه په افغانستان کې د پولیو د مزورولو پروګرام تقریبا شل پنځه کاله کې کمپاینونه کوي ولی به دا شل پنځه کلونو کې چې کله اجازه وه کور په کور اکسس وو دوی کمپاینونه تطبیقول کومې داسې نیمګړتیاوي چې دوی ونه توانېدل دا ناروغي له افغانستانه ورکه کړي نو په هغه شی باندې ډېر فوکس کول پکار دی چې دوی حل لارې پیدا کړي نه دا چې ټوله نیمګړتیا په دې شي ورواچي چې هلته خو اوس کور په کور کمپاین نشته که کور په کور کمپاین نشته لاسرسی خو هر ځای ته شته دی
نو لدی فرصت باید ګټه دوی پورته کی کمال سید سید د ته په کټو باندې چې د ملګرو ملتونو د روغتیا د نړیوال سازمان یا یونیسف د بودیجې لوی برخه په خواب امریکا تمویلول او سه غمرسې تر ډیره پورې بندې کړې دي د پولیو د کمپاینونو په برخه کې دغه مسله څومره ستونزې رامنځته کوله شي خصوصا د افغانستان په سیر یو ټولنه کې چې اغه د عامه تبلیغاتو په برخه کې یا د سرمایه‌ګزاري د جلب په برخه کې هم سنات ستونزې شته نسبت په خواته دا مسله څومره جديده
د پولیو د منلولو پروګرام خو زما په نظر لا داسې جدي ګواښ سره نه دی مخ ځکه دوی ته تر ډیره بریده پوری سي بودیجه و دا بیل ګیټس فاونډیشن ورکي د نورو دغه تر څنګه وبدي ورستوي کی فکر کوم ځینې عربي هیوادونو هم بودی جوړته منلې د متحده عربی امارات او سعودي عربستان. نو دوی د دې ستونزې سره مخ نه دي، کافي اندازه سره بودیجه لري او د دې بودیجې نه یوازې د دې کال لپاره، راتلونکو دوه درو کلونو لپاره هم لري. نو داسې دوی د بودیجه څنګه په سم ډول سره کاروي او ګټه ځینې اخلي، پولیو ناروغي پای ته رسولای شي کنه، دا به وکتل شي. خو ډیر زیات دوی باید په کس په دی وسی ستونزو ته حل لاره پیدا کړي. د بودیجې کموالی نسته، ښه فرصت له دوی سره ستالته په افغانستان کې ستونزې نسته. په د پاکستان او افغانستان ترمنځ د خلکو تګ راتګ پخوای وي جدي ستونزه وه، دا هم اوس تر ډېره بریده پورې کنټرول دی. نو هیڅ داسې بانه نوره نه پاته کېږي په افغانستان کې چې افغانستان دې په راتلونکي کال دوه کې د پولیو ناروغي له منځه یوسي.
مننه سید صاحب، البته تاسو په بل پروګرام کې بیا راځئ، نو که د ورستی پیغام په توګه باندې خپل څه نظر لرئ، د پولیو د کمپاینونو د متخصص یا کارپو په توګه باندې هم کولای شي مخته نظر وایي چې اوریدونکو هم سره واوري، ځکه چې بیا په بل پروګرام کې راځئ چې ډیر ستړي نشئ اوس.
دا سیستم زدا دا یوازې زبدا وایم چې لایول اثر تک نه خېږي. نو دا یوازې روغتیا پالان نسی لمنځوړای، په دې کې د ټولو مسولیت په توګه کچېری کار وسی، د شته فوکس وسی، د شته نظر وسی. زما په نظر به دا کار ډیر اسان نکړي، هم د پولیو لمنځوړلو پروګرام او هم عام خلک کچېری دوی سره هماهنګ وسی، یو لبل سره مرسته وکړي. زما په دې فکر يم افغانستان تر بل هر وخت ډیر زړه د پولیو ناروغي لمنځوړای شي.
ډیر زیات مننه کوم ښاغلی کمال شاه سعید، د پولیو د کمپاینونو متخصص او همدارنګه د یونیسف بخوانای د پولیو د ماهوی د پروګرام د مطبوعاتو مسول، له تاسو مننه. اوس ډاکټر صاحب محمد ضیا رحیم زید، ماشومانو د داخلي متخصص ډاکټر صاحب له موږ سره وصل شوی دی. ښاغلی محمد ضیا رحیم زید، ستړي مشه پروګرام ته بخیر راغلی، مننه چې وخت مو راک. د پولیو پر اړه باندې خبرې کوو، دا چې د دې ورستیو کډوالو پرستنیدو سره په اندېښنې زیاتې شي چې ممکن د پولیو ویروسونه را انتقال شي. روغتیا پالان څومره ډاډمن دي چې وبه کولای شي دغو ټولو ماشومانو ته چې راځي، او اکثر ماشومان دغه کورونیو کې دوی ته به مکمل واکسینونه ورسیږي او د دې مراقبت به صحیح وشي؟
السلام علیکم جناب، محترم اوریدونکو ته هم خپل سلامونه وړاندې کوم. تاسو راپوشه ستاسو سوال ته چې آیا سی کارکوونکي په وکولای شي چې د ټولو ماشومانو ته واکسینونه وړاندې کړي؟ یوه حده کدای شي، چون افغانستان که ده واکسین پروسه نظر پاکستان تا دیره که روانه ده، او موک پا افغانستان که کافی تعداد واکسیناتوران دارو، نو تا یوه حده کدای شي، خصوصا که ده واکسین ده هر نقطه نه، مثلا کوم سرحدی نقطه چیدی، تورخم بندر ده یا سپین بردک بندر ده چی مهاجرین رازی، ده همه غذای نشروشی او پا همه که چه کل مهاجر وطن تا داخلیگی ده اقوی مشمان واکسین شیده پا درخه خبروی پا ده اوز راغل مشکلات که دی.
بله ډاکټر صاحب، د ماشومانو د متخصص په توګه باندې غواړو چې پولیو د تاسو له نظر راته معرفي کړئ، او وایي چې دا څومره خطرناک ناروغي ده د ماشومانو لپاره. ماشومان خو ټول ګلالي دي او موږ ډېر پی زوریږو چې څه ناروغ شي.
د تاسو د سوال په ځواب کې باید وویل شي چې پولیو یو ویروسي ناروغي ده چې اکثرا د غایطه موادو څخه خپریږي. کله چې غایطه مواد د غذایي مواد سره شریک شي، د اوبو سره، دغه غایطه مواد د لارې د خولې د لارې ماشومانو ته انتقالیږي. دا نور ناروغي په د درې وایرسونه چې ټایپ 1، ټایپ 2 او ټایپ 3 د وایرس دي، ماشمان تا انتقالیگی، او یکانه اغا زخیره دیده و اغا وایرسو چه ده اغا انسان دی په یعنی د حیوان د لارې انسان ته نشي انتقاله دی. کله چې دا وایرس د انسان وجود ته داخل شو تقریبا په نوی نه تر پنځه نوي فیصد ماشومانو کې یوه ډېره ضعیفه ناروغي رامنځته کوي چې اکثرا د ستوني د خوږوسه او د تبې سه یو ځای وي او په دې ماشومانو کې اکثرا د مریضي په همدې ډول تیریږي. په پنځه فیصد ماشومانو کې کیدای شي چې منینجیت رامنځته کړه یا د دماغ د پردو چې کوم موږ ورته سهایه وایو د هغې التهاب رامنځته کړي. همدارنګه په صفر اشاریه یو تر دوه فیصد ماشومانو کې کیدای شي چې د یوه نرم هات فلج سبب وګرځي چې تقریبا یو ماشوم په دوه نیم سوه ماشومانو کې چانس د فلج لري. یعنی هر دوه نیم سوه ماشومان چې په دې وایرس اخته شي یو ماشوم په کې چانس د دې لري چې په فلج ناروغۍ باندې اخته شي.
من نه ډاکټر صاحب له توضیحاتمو غواړو پوښتو چې موږ البته چې اورو تر پنځو کلونو کشران ماشومان به واکسینېږي، دغه خطر ولې په ماشومانو کې خصوصا تر پنځو کلونو کشرانو کې دغه خطر ډیر زیات دی؟
لویان اکثر اول که در توضیح کچی لویانو که ولی در خطر نشه، لویان اکثر هم چون میکروب یو وقت که اخسته نو دور در خطر او وجود معافیت ورسا جور کرده پو دوی که یو اگر خفیف و ناروغی تیره شوی چه یو ستونی خوگ یا تبیس موجودو نو دوی معافیت پخپلا قوی ده او که دایشی دوی معافیت ندهیم ناروغی مخو نیسی. ماشمانو که چون خصوصا تر پینزو کلوفکت ماشمانو که چون ده اولین دل ده پاره ورسا مخامخ که گیده میکروب ساد معافیت دی وجود قوی نده چه ده میکروب مقابله او توی او میکروب پم کریشین و پدیسا فاقوی که دایشی چه ده ناروغی تر فلج پوره مخه تولارشی او سبب ده فلجی. نو پده خاطر ده ماشمان باید که واکسین شید دوی هم که دایشی چه ده ناروغی فاقا خفیف دول بانده تیره که او ده فلج سبب نشی. مهربانی
کوم بل سوال لري. بله ډاکټر صاحب، مننه. البته ځینی مسائل شته چې باید وایو چې په افغانستان او پاکستان غونډې وادو کې فکر کوي څه فاکتورونه دي چې لام پولیو نور کیږي. هو پروسه کال خو په غزه کې هم یو اندازه د پولیو ځینی واشي په حساب شولې. په دغه دوه وادو کې چې په نړۍ کې وازنی وادونه دی، ولی دغه محوې ته سم زمينانه برابرېږي، ولی نه محو کیږي فکر کوي؟
موږ تاسو پیږو افغانستان یو څلوېښت کلن جنګ تېر کړی او څنګه چې تاسو مخکې اشاره وکړه چې په غزه کې هم وحشي پېښې لیدل شوې سږ کال، ګرچې چې په ګرده دنیا کې محو شوې یو په افغانستان او پاکستان کې پاتې ده. افغانستان چون څلوېښت کلن جنګ لیدلی، د جنګ په وخت کې د موږ ټول صحي سیستم خراب شوی، کمپاینونه چې د پولیو په مقابل کې په نور دنیا کې کېدل په دې پیمانه په افغانستان کې نه دي شوي. اکثرا د جنګ په سبب واکسیناتوران ساحو ته نه دي تللي او نه هم دارنګه د صحي سیستم د نشتوالی د سم صحي سیستم د نشتوالی له کبله هم د ماشومانو واکسین په افغانستان کې نه دی شوی. نو دا یو علت دی چې پولیو په افغانستان کې موجوده ده. راځو پاکستان ته. پاکستان په دې جنګ کې زموږ سره یو ځای وه، مثلا د افغانستان په مهاجر کلا پاکستان ته همدغه د هجرت لړۍ سبب د دو شوي چې په پاکستان او په افغانستان کې د مرض پاتې شي. نو دغه د ما په نظر علتونه دي که داشي چې بل سوال ته لاړ شو.
مننه ډاکټر صاحب. د پولیو که څوک پولیو ونیسي مخکې له دې چې یعنی فعال شي یا نور ډېر مزمن واقع ورته پېښې شي، فکر کوئ چې کیدای شي وقایه وشي او یا تداوی وشي چې هغه ډېر ها عدالت ته ور نشي یا پښې و لاسونه کاږه نشي یا بالاخره فعال نه شي؟
د پولیو اصلا تداوی نه کېږي، وقایه په ډېره ښه طریقه کېږي. موږ دوه رقمه واکسینونه د پولیو په مقابل کې لرو چې ډېر معمولې د او پی وی یا صابین شکل د واکسین دی چې دا د خولې د لارې دوی قطع ماشومانو ته اچول کېږي او که په دوامداره توګه واچول شي د پولیو مخه پرې نیول کېږي. همدارنګه یو منطقه که مثلا که د قندار کار که د واکسین یا فرنسال هلمند که یا بل ولایت که واکسین په مکرر توګه تطبیق شي، حتی سبب دیده که چه ماشومان چه واکسین نده و تا تطبیق شوی په اوغو که هم مرض وقایه کهیشی. او در هم نمو سالک واکسین ده چه ده پیشکاره ده لاری کهگی، آقا واکسین په افغانستان که تروس نده تطبیق شوی او په کمپاینو کم نشته او په واکسیر هم واکسیناسیون پروگرام کم هم نده دخل شوی، ولی په پاکستان که اغا واکسین کی ماشوم تا پکار که یو وار هم اغا واکسین کی، یعنی پولیو اغا مرض دهی که معالجه نکی گی، ولی وقایه پر دیر اگه طریقه با نکی گی. اندار اگه دو عبو و غذایی مواد پاک ساتل پاکوان هم ده دو وقایه که رول داری. میره باید کنم بلکن.
بله من ډاکټر صاحب، یو مسله اوس ماته ذهن ته راغله چې اکثر میندې چې حاملدارې وي په ځینو مراحل کې دوی ته واکسینونه ورکول کیږي، نه یوازې چې د دې صحت بلکې د ماشوم چې په ناس کې دی د هغوی لپاره هم ضروري ګڼل کیږي. فکر کوئ د پولیو لپاره هم دغسې څه اقدامات کیدای شي که څنګه، یا دا ممکنه نه ده یوازې د دې نه وروسته چې ماشوم پیدا کیږي هغه باید واکسین شي؟
د پولیو د پاره متاسفانه د مور واکسین، گرچه کتابونه لیکي چې کیدای شي د معافیتي توکي چې موږ د انتیبادي په نامه یادوو د پلازنتا نه ماشوم ته ورشي، ولی واکسین د مور واکسین اول د پولیو د پاره کومه ګټه نه کوي. مور ته چې کوم واکسینونه ورکول کېږي هغه د تیتی واکسین یا د تیتانوس واکسین دی چې په حاملګۍ کې ورکول کېږي، یا د 15 کلو نه تر 9 کلو ښځې چې د باروری په سند کې دي دو ټولو ته تطبیق کېږي 15 واکسینه. ولی د پولیو واکسین دا شکل نه دی چې د مور نه ماشوم ته معافیت انتقال کړه، بلکې چې کله ماشوم پیدا شي مګر د اول ورځ نه باید دوی قطره واکسین چې او پی وی ستر مو بولو هغه ورته وشي، او دوغونه وروسته بیا همداسې د معافیت کتلوي واکسین د واکسین د کتلوي معافیت د واکسین تقسیم اوقات په اساس یوه نیمه میاشت بعد په ترتیب واکسینونه ورته وشي. او همدارنګه کوم واکسین چې په کمپاین کې ماشوم ته کېږي یا ماشوم چې هر وخت زموږ په مخه راغی کیدای شي چې د دوی قطرې واکسین ورته په خوله کې واچوو او هغه د پولیو په مقابل کې تقویه
مننه. اوس یو اوریدونکی دی هغه به که څه پوښتنه ولري ډاکټر صاحب له تاسو نه هغه ته به وخت ورکړو، مهرباني وکړئ نوم واخلئ او ډاکټر صاحب رحیم زی شته آنلاین که څه پوښتنه ترې لرئ.
ډېر مننه کوم. سلامونه تنګزی صاحب تاسو ته، ډاکټر صاحب ته، اوریدونکو ته، نبی الله زابلی دا وخت له غزنی په اړه کې یم.
مهرباني موږ ستاسو غږ اورو، که څه پوښتنه یا نظر لرئ مهرباني وکړئ.
ډېر مننه کوم ډاکټر صاحب محترم، پوښتنه مې همداد البته دوی پوښتنه ان شاء الله که ځواب سوي نه ولې. لومړی پوښتنه، ولې یوازې په افغانستان او پاکستان کې دا بد وایرس شتون لري، یعنی په نورو هیوادو کې ماشومان ګوزن یا پلت کیږي نه؟ دوهمه پوښتنه، که چیرته یو ماشوم پوره دورې واکسین وکړي، ټولې کومې چې ورته اړتیا سته هغه دورې پوره کړي، بیا هم امکان لري یو څو فیصده چې هغه یو ماشوم په ګوزن اخته شي که نه؟ مننه.
مننه ډاکټر صاحب، مهرباني فکر کوم هغه یو پوښتنه خو هم ځواب کړه که بیا هم څه توضیح ورکوئ.
زبلی صاحب موږ کله چې ټولې دنیا واکسین کوله موږ په جنګونو اخته وو او هغه وخت روسانو د اشغال زمانه وه افغانستان کې نه په دې حساب موږ ونه شوی توانېدلی چې پولیو د منځه یوسو په نورو هیوادو کې د منځه وړې او پاکستان همدارنګه د موږ سه په دې جنجال باندې اخته شوی مهاجرتونه د افغانستان پاکستان ته د پاکستان افغانستان ته سبب دیده شوی چې دا وایرس په دغه پاکستان افغانستان او په پاکستان کې خصوصا په بلوچستان په اوله درجه بلوچستان او په دویمه درجه په خیبر پختونخوا کې د ویروس شته پنجاب او سند کې دوره نشته نو دغه مهاجرتونو سبب دیده شوی چې په دې وخت کې پاتې شي دویما پوښتنه فکر کوم د واکسین په اعتبار ده که دورې پوره هم شي د واکسین هر کومې چې په نهه میاشتینۍ کې پوره کېږي او د آخرنی واکسین د سرخکانو واکسین دی که دا دورې د ماشوم پوره هم شي بیا هم تر پنځه کلنۍ پورې پکار ده چې هر وخت واکسین کېږي د پولیو واکسین باید ماشوم په خوله کې وتول شي دکه واکسین مثلا کوم چې پام واکسیناسیون پروګرام ورته شوی کېدای شي د حرارت په واسطه یا د نور عواملو په واسطه خراب شوی په وا یا ماشوم ته ورکړل شوی تاثیر په د منځه تللی وي نو په دې حساب همیشه باید په کمپاینو کې هم ماشومان واکسین شي بلک کومه
پوښتنه وی سلامات سه ډاکټر صاحب ابراهيم زاي کور مودان د اوس لپاره څه پوښتنه چې ویغه مهم توضیحات تاسو ورکړه د تاسو د اړیکی او د خبرو نه ډیره زیاته مننه سلامات سه ډاکټر صاحب
تاسو هم سلامات اوسئ خو یو کی چې کوم مسائل چې یو ټول هغه درنه او دونکو ته قابل د قبول وي
ډیره مننه تاسو ته ښه وخت مننه درنو اوریدونکو اوس به د یو دوه اوریدونکو غږونه تاسو ته خبرو کوم چې موږ ته د واتس اپ لاره را لګلې دي بیا به ورسته ډاکټر صاحب عطا الله سیام را وښلو چې د مبحث ورستنی مسایلو کې غوښ سره خبري وکړو
ازادي رادیو ټولو کارکونکو ته سلامونه نه کې هلي احترامات دا کوم خبره چې تاسو په پروګرام کې کړې ده چې د واکسین پر برابر باندې کمی ناروغی سپتیجه پا افغانستان که یا دا اندیشنه ویر زیادی ری چی کم کدوال دا پاکستان نرازی افغانستان ته دا غوی سر دا پیش زیادی ری او دا با دیر مثبتی پیش ولری شاید دا دا غشی وی پا دیل حاز باندی چی عموم که امراض دا ایوان بلت انتقالی ری دا ایوان بلت سرایت که اغا پا اغا وقت که چې هغه دوه انسانان یا درې انسانان یا مجموعه د انسانان دا په یو ځای والی کې وي یو ځای سره کښېني یو ځای مجلسونه کوي په یوه کوټه کې په یو ځای کې سره راټولېږي نو په دې لحاظ باندې به شاید ډېرې مثبتې پېښې په افغانستان کې ثبت شي خو بیا هم خپل حکومت ته دا تمه ده چې انشاءالله العزیز د دې ناروغیو مخنیوی به کوي او پر وړاندې به یې واکسین په ټول افغانستان کې تطبیق کوي وسلام
سلامونه مې قبول کړئ نوم مې شر حسن د ننګرهار ولایت څخه راځم پرېږدم واقعیت په دغه اړه موږ زیات اندېښمن یو ځکه چې پاکستان کې بیخي زیات مرضونه دي او د کډوالو پراتګ سره به دغه مرضونه افغانستان ته زیات انتقال شي نو باید د لخنو عیناتو دربدلې وروسته پرېښودل شي تر څو دلته د افغانستان ته راشي نو موږ د پاکستان څخه هیله دغه ده چې افغان کډوالو ته څه وخت نور هم ورکړي تر څو دوی خپل هغه کوم سامان الات توکي چې دي ځان سره واخلي او په تلار راشي ځکه په داسې ډېر مهاجر چې کوم زموږ افغانان دې راستانه کړل ډېر څه خپل کورونه دوکانونه الا د کور سامان ټول پاتې شو ماشومان کورونه یې سره ټول ویشل شوي نو موږ د پاکستان څخه هیله کوو چې زموږ کډوالو ته وخت ورکړي زموږ افغانان ورونه تر څو په قرار راشي
بلی اوس هم ډاکټر صاحب عطا الله سیام وصل شوی دی زموږ له پروګرام سره. ډیره مننه ډاکټر صاحب سیام چې وخت مو راکو خبرې را سره کوي. البته د پروګرام په نورو دوه برخو کې ډاکټر صاحبانو له هغوی سره مو خبرې وکړې، خو تاسو مو وروستنی بحث تر وغوښتلی. غواړو د جنبندي په حساب ځینې پوښتنې وکړو. دا چې د آیا د پاکستان او د افغانستان د روغتیا وزارت ترمنځ د پولیو د مخنیوي لپاره فکر کوي چې اقدامات شوي دي، خصوصا په دغه وروستیو شرایطو کې چې کډوال په زور ایستل شوي دي، فکر کوي چې د روغتیا وزارت په جریان کې ښه دی که څنګه؟
ډېره زیاته مننه زم په خپل اثر ستاسو د راډیو ټولو اوریدونکو سلامونه وړاندې کوم، او په دې لاره چې ټول به د روغتیا جامع پتن لري. د افغانستان او د پاکستان ترمنځ کوم کډوال اوس افغانستان ته ځي، نو دا سرحد په سیمه کې روزمره په تصویرونو کې هم لیدل کېږي. راپور مې هم موږ ترلاسه کوو چې هلته د پولیو ټول کارکوونکي کار کوي، او هغه وخت چې کوم وخت چې کوم کډوال افغانستان ته اوړي، نو دوی ته هغه د واکسین تطبیق کېږي تر څو چې هغه وایرس چې کوم د پولیو وایرس په پاکستان کې موجود دی، نو د ښه مخنیوي لپاره یې دوی و ټولو هغه کډوالو ته دغه واکسین تطبیق کیږي دغه وایرس تر ډیره حد پورې افغانستان ته انتقال نشي.
څه ننګونې به موجود وي د افغان روغتیا پالانو په وړاندې چې کله دغه سي استرالي شرایطو کې خپل کارونه مختوړي او غواړي چې د وایرسو د انتقال مخه ونیول شي؟
ننګونې خو معمولا ست ذکر امن روغتیا وزارت او ممکن د کندهار ولایت د امن روغتیا ریاست دا کوشش کوي چې دا غننګونې لمنځه یوسي، خو بیا هم هغه ناروغي چې کوم خلک چې تراوړي یا کډوال چې کوم راځي، اکثره تاسو باندې چې پښتانه په مونږ کې هغه کډوال یا په مونږ کې ټول خلک یادو چې دا سرحد په دواړو طرفو کې پراته دي، اکثره دا واکسین کولو تزوق نه لري یا کم دي شوق نه لري. دا خپل دې ته ما په هوای مثلا نه ډیر کول سوی د ډېر خطرناک ناروغي په خطر باندې پاک لمنځه خدي ته ایس کم هم په هوای دی نه تر لاسه کړی. نو دی اکثره ډیر وخت کوشش کی ننګونه دا چې کله دین دار غټانو ته د پولیو د احساس کړ کول کیږي، اکثره تیری نه دی ایت کی دا دین زیاتره وخت او دین ماشومان پټ تیری الته دا ډیر ازدحام ست ډیر رشت دا هم یو ننګونه چې د افغان روغتیا پالانو په وړاندې باندې تو نسی کولای شي دولک ټولک ورکی. خو بیا هم تر اوسه پر الحمدلله تر ډیره حد پر کور دی، کم داسې څنګه دی د سوي چې هغه دی د واکسین څخه بغیر د افغانستان په لټه راوښته.
بله مننه کوم ډاکټر صاحب سیام. بل مسله دا چې د دغه ټیمونه چې وسالته مازف شوی دی، دوی څومره کولای شي چې د دغه د نظارت کارونه سم مختوي سي او د پولیو په تشخیص کې برلاسي دي؟ فکر کوي تر اوسه پورې څه داسې پیښې ثبت کړې دي که څنګه یا مشکوکې؟
ډېر زیاته مننه. تر ډېره حد پورې خو د کندهار ولایت د امیر اختیار ریاست چې پر اساس کې د بولدک د سپین بولدک ولسوالۍ د امیر اختیار امریت دی، دوی کوشش کوي چې هغه ټیمونه چې ښه تشخیص کولای شي او په دغه ټیمونو پر اساس کې یو شو متخصص ډاکټر او سیږي دغه ساري امراض د کنټرول لپاره یا دغه د تشخیص لپاره، نو دوی هم کوشش ډیر کوي. خو بیا هم تاسو ته معلومه چې د پولیو ناروغي تشخیص یو څه سخت دی، ګران دی، خو بیا هم هغه مشکوکې پیښې چې هلته کوم شکمنی دا ټیمونه کوشش کوي چې دوی ناروغان معلوم کړي، هغه شکمن ناروغان، او بیا د تشخیص په موخه د دې سمپل واخلي یا کوم ځای تشخیص دي دا مربوطه صحیح او روغتیا پالان ته مرتي کې تر څو چې دا ناروغ یا شکمن ناروغ چې کېدل سي پولیو ولري دغه د لپاره به دی بیا په ساحه کې چرنه کې تر څو چې دا څه معلومه کې چې پولیو ده او کنه ده. نو بیا هم دې کوشش ډیر کوي، حتی ډیر زیاته کوي، خو تاسو معلومه نشي د پولیو دغه ساري ناروغي یا دغه وایرسي ناروغي چې دا ډیره ده او دا خطرناک به دي، خطر ده چې دا پټه ده او اراز به هغه وخت کله دی مریض ورکی چې مریض فالج باندې اخته کې دی اراز ورکی. نو موږ او د ټول روغتیا پالانو به دا هڅه وی او د دې دا کوشش دی کوي چې مخکې له مخکې موږ د انتقال مخنیوي وکړو چې یو بل ته انتقال نشي او هڅه به موږ دایو چې دغه انتقال د مخنیوي لپاره یا ما په هوایي خلکو ته ورکو او ټول دې ته مجبور کو یا دې ته ټول لیواله کو چې تر څو دغه واکسین پر وخت باندې ټول کورنۍ وکړي او خپل ماشومان ته وکړي او هم دغه په اړه کې مثبت نظر ولري.
ډیره مننه کوم. یو بل مسالم و چې د افغانستان د روغتیا سیستم کسام چې د بهرنیو مرستو په کمیدو سره زیانمن شوی دی او ویلي دي چې اکثر پروژې چې په خوا به تمویل دي هغه اوس بندي شوی دي. فکر کوي په دغه یو حالت کې د ماجرینو راتګ به څومره د خپل روغتیایي سیستم تننګونی رامنځته کی چې پولیو یې اتمن یو برخه ده مګر ځینې نورې خطرناکې ناروغیان هم ممکن چې افغانستان ته انتقال شي، مثلا د توبرکلوز یا ملاریا یا ځینې نورې پیښې چې ممکن دلته زیات شي.
ډېر زیات مننه. ډېر ښه سوال دی. دلته تاسو باور وکړئ په افغانستان کې خو تاسو مالمی جو غربت زیات دی او کم مهاجرین چې راځي کډوال چې راځي افغانستان د هغه خلک چې اکثره هلته دي سرمایه نه درلودل یا بغیر لکه سرمایه څخه راځي، نو تاسو مالمی په کوم ځای کې چې غربت وي هلته به د صحت یو څه متضرر وي، مطلب هغه خلک به کرونیک امراض یا مزمن امراض ډیر لري لکه مخشتا سیادونه وکړه چې تبرکلوز دی، محرکه تبه یا ټایفاید دی، ملاریا ده، یو دغه ساري ناروغي چې نور ځینې وایرسي ناروغي دي چې هغه جملې څخه ایچ ایچ بی ایس مریا ده ولای سي اتور غړیا ده ولای سو، په دې کسانو کې ناروغي زیات دي. نو کچیر مصر په دغه سخت شرایط کې چې دا واقعیت ډیر سخت شرایط او کم کډوال چې راځي هغه د ډیر سخت اقتصادي مشکلات سره مخامخ وي چې دوی خپل هغه دورتنی خوراک پیدا کول د فار لاست په سند کې وي، نو بیا چیرې چې خپل ځان ته درمل اخلي دوا کوي، نو نړیوال مجبور دي باید موږ دغه صحي سکتور سره نور هم کومک وکړي څومره چې د دې په واسطه پرایې زموږ د روغتیا وزارت باید دې ته درخواست وکړي تر څو چې زموږ ټیمونه په هغه ساحه کې زیات کړي، روغتیا په لاندې زیات کړي، زیات کړي تر څو چې موږ څخه د سکرینینګ دغه کډوالو باید وتی نه شي، موږ څخه څوک د سکرینینګ تی نه شي، هر څوک باید موږ سکرینینګ او د روغتیا له نظر د دې هر اړخ وتی وکړي، هر ډول وایرسي یا انتقالي ناروغي به ولري هغه ناروغان باید ټول موږ سکرینینګ کړو او د حل په مخه یا دغه تداوی په مخه باید په دغه سره کومه کوسی چې دا حالت واقعیت مسته په کندهار ولایت کې دلته فشار کې هم د ډیر مهاجرین راځي چې مشکل نکونو روغتونونو ته مراجعه کوي، هم دغه سي ډیر مشکلات سره دی مخامخ دي چې د اقتصادي ضعف لري او د ناروغي لري کرونیک ناروغي دغه د خره وړي وي، دلته د حل په مخه د پیسې نه لري یا تداوی وس نه لري او زموږ دولتي کلینیکونه چې دی هغه نوم د ننګونو سره مخامخ دي، مثلا د درمل د پخوا په نسبت باندې غوم رضایت نه ځکه ډېرې مسو اکثره خپل فعالیتونه کمزوري کړي دي، نو زموږ هله د غوم صاحب څخه دا نړیوال څخه مونږ ته چزمو د روغتیا د وزارت دغه بهراني حالت څخه چې وس دی مجبور دي چې دغه مهاجرینو یا دغه کډوال سره کومک وکړي، دیو سره مرسته وکړي تر څو چې دغه بشري ناورین څخه موږ ځان وساتو، دنه کله داسې ونسته چې دلته یا د پولیو ناروغي نور ډېر رسی یا نور کرونیک امراض تر زیات چې بیا د کنټرول هغه سخت وي.
بله مننه ډاکټر صاحب. د اخیری پوښتنې په توګه زه غواړم پوښتنه کولای شي چې مفصل هم جواب کړي، البته په دې خوښ شوخه چې د دوه هیوادو ترمن څومره مهمه ده دغه همغږي په دې برخه کې. د پاکستان وزیر اعظم خو څه وخت مخکې دا وی کولی چې افغانستان کې بم د پولیو په برخه کې دوی هڅه کوي په ګډه باندې، مګر فکر کوي چې واقعا په خپل ژوندو دريږي او دغه هڅه څومره مهمه دي د پولیو په ماهو کې؟
ډیره زیاته مننه. په صحت کې سرحد نشته، په صحت کې که افغانستان دی که پاکستان دی که نور گاونډي هیوادونه دي، دلته صحت نو سره که د ډیورین یا د کرش یو خوا کم ناروغي پیدا کی هغه تمن بلې خوا ته انتقالي جنو هغه بل هیواد مر سره په مشکل کې لويږي، هغه ولسه په دغه ناروغي په مشکلات کې سره راځي، نو دلته صحت نشته، باید دواړه هیوادونه ډیر څه کلک هم ځای وکړي. په خوا پر کم باندې په خوا هم دغه دواړه هیوادونه خپل ګډ مجلسونه درلودل دغه پولیو په ارتباط او دنه هغه ناروغي چې هغه انتقالي او وایرسي ناروغي وي دغه په اعتبار دي خپل په خوا هم مجلسونه درلودل، کله به افغانستان د عامه روغتیا وزارت په هغه خوا کې مثلا د کرش اخواته خپل فعالیتونه کول یا به کله غو دي خواته کول، نو اوس موږ داسې غواړو دوی باید دې ټکی ته ډېر ښه متوجه اوسي. خو ځینې وخت تاسو معلومی دا شرایط داسې دي چې هغه یو هېواد په بل هېواد کې ډېر کوشش نه کوي، مطلب ډېر زحمت نه وباسي. یوازې ځینې وخت نور تاسو لیدلی دي ځینې خبرې یوازې د میډیا پر مخ وي، مثلا وایي چې دا کار به وکړو خو اصلا هغه نه اوسېږي. اوس که د افغانستان د صحت سره واقعیت د پاکستان د عامې روغتیا وزارت کومک وکړي، دا به ډېره غټه همکاري وي زموږ سره، او ځکه د افغانستان اقتصاد دي نسبتا پاکستان ته یو څه متضرره دی، ځکه دلته ډېر وخت جګړې تېرې شوي دي، کلګې غربت کې دي او امراض ناروغۍ دلته زیات دي. که چیرې دواړه په همغږۍ باندې دا کار وکړي، دا به د دواړو هېوادو ډېر زیات په ګټه وي.
بله، ډېر زیاته مننه کوم ښاغلی ډاکټر اتاولاسی هم چې خبرې مو راسره وکړي، او درنو اوریدونکو له تاسو هم مننه چې د روغتیا د ژوند شتمنۍ دغه پروګرام او اورید ازادي راډیو په ویب پاڼه کې به دا پروګرام بیرته هم اوریدلی شئ.
ژوند ل زهرو ډک خو به خمارن تیری گی بے دردن تیری گی او بے دلدارن تیری ژوند ل زهرو تک خو به خمارن تیری بے دردن تیری گی کے دلدارن تیری تا ژوند ل زهرو تک انتظارن تیری گی بے دردن تیری گی بے دلدارن تیری گی ژوند ل زهرو ڈک دلارن تیری گی بے دردن تیری گی بے دلدارن تیری گی
سحرو تک سیالا خدا دے ملش دشلے دلالو گریوانو اے سیالا خدا دے ملش دشلے دلالو گریوانو زلف لیا تارن تیری گی بے دردن تیری گی بے دلدارن تیری داشوند لزہروں